دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه اوریدم
السلام علیکم تاسو خبرونه اورئ سن نصرانی سوسیم افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي توماس ویسټ چې لري بیا زده کړو ته د افغان مرمنو او جنوب لاسرسي ټینګار کړي توماس ویسټ د خپل ټوټر په پاڼه د جنوب زده کړو د فعال او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسف سید کلیزه په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني خاغلی ویسټ ویل افغان مرمنې او جنوب د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمنۍ ده او هغه خپل ورتیاو ته د رسیدو لپاره زده کړو ته د پر لاسرسی حق لري په ان حال کې ملالې یوسف سید 13 ورځ په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ملالې د ورځې د لمانځلو لپاره په جوړې شوې غونډه کې په وینا کې ویل چې لس کال وړاندې میلیونه افغان جنې خونځې ته تللې له هر دریو ځوان جنې وی په پوهنتونونو کې نوم ثبت کړو خو اوس افغانستان په نړۍ کې یوازې نه ملک دی چې پکې جنې او خزي د زده کړو منې شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ آر په نړۍ کې د افغان کډوالو د وضعیت او داخلي بيزای شو پاړه ارقام خبره کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالی کمشنر احصائي خایي چې شاوخوا 9.2 میلیون افغانان په زور د خپل هواد او سیمونه بيزای شوي چې لدې جملې نه زبان دي 15.6 میلیون یې هغه افغانان دي چې د کډوالو ورته شان وضعیت لري په هم دې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلي چې 3.5 میلیون افغانان درنه په افغانستان کې بيزای شوې دي که څه هم د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانانو د بيزای کېدو لاملونه نه دي بیان کړي خو جګړه بیروزګاری د خجوند تر لاسه کولو هڅه او طالبانو د انتقام تېخته هغه سدي چې افغانان د خپل هواد پر خلوت مجبور کړي د شمیرول مخې د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان ایران او پاکستان ته تښتېدلي دي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د وزارت د تشکیلاتو نه د غیر ضروري غیر موثر او موازی تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د خونکو د روزنې د ولایتي تشکیلاتي جوړښتونو د تړلو پریکړه کړې ده د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د خپل ټوټر په پاڼه په افغانستان کې د خونکو د روزنې د مرکزونو د بندیتو د پریکړې دفاع کړې ویلي چې د خونکو د روزنې معنیت په خوا د پخواني رژیم د کار په محل د وزارت د تشکیل څخه حذف شوی و په افغانستان کې د امریکا په خانه سفیر ال انټونی وین وای په شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو کې د اوکرين شاملولو موضوع به په روسي کې د پوتين د ملاتړ د زیاتېدو لامل شي انټونی وین وای په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په موضوع کې بیړه وشي پوتين به خلکو ته وای چې لویدیزي نړۍ امریکا او ناتو غوښتل اوکرين خپل لور ته کش کړي او روسیا محاصره کړي خاغلی وین وای دا به نو موري ته پلم برابر کړی چې په یوکرين خپل برت توجیه کړی هغه برت چې د دې امریکایي ډیپلوماټ په خبره تر ډیره د پوتين د ملت پالنې د روحي سره سرچینه اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین د بهرنیو پالیسي جګپوړي چارواکي وانګ د پنځم به پورزنی پرون د سویل ختیځي اسیا ټولنی اسیان د غونډې په سنډه کې چې د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې جوړ شوې ده سره ولیدل د بلینکن او وانګي د غلیدنه په داسې حال کې کیږي چې د مایکروسافټ شرکت دوه ورځې وړاندې ویل چې چینایي هکرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګډون دغه هواد یو شمېر دولتي بریښنالیکونه لاسرسي موندلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پاړو ویل چې موږ غیر عادي فعالیتونه موندلې او د خپل سیستمونو د خندتوب لپاره موسسی سمدستی اقدامات ترلاسه کړی دي بلې خو یو امریکایي چارواکی وویل چې بلینکن د چین د بهرنی پالیسۍ لوړ پوړی ډیپلوماټ ته په جکارتا کې د لیدو په محل ویلي چې امریکا به د چینایي هکرانو حساب واخلي په واشنگتن کې یو شمېر یوغوریانو او فعالینو د چین د شینجیانګ په مرکز اور مورچی کې د یوغوریانو د مظاهره د خونړۍ ځپنې د 14 کلیزې په مناسبت د مسلمانانو په وړاندې د بیجینګ د سیاستونو په خلاف لاریون وکړو او بیجینګ یې پر نسل وجنې تورن کو او پنځشنبه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میجر کرکټ لیگ په نوم د کرکټ یو لوی تجارتي لیگ پیل شو چې د افغانستان راشد خان په ګډون د استرالیا، انګلند، ویسټ انډیز او زیر نور هیوادونو یو شمېر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي. په دغه لیگ کې ټول شپږ لوبډلې دي او 19 لوبي به کوي. ورستۍ لوبه به د جولای په 13 نیټه وي. د دغه لیگ په ویب سټ کې د لوبډلو نومونه لاس انجلس نایټ رایډرز، ممبئی انډین، نیویارک سان فرانسیسکو یونیکورن، سیاتل آرکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگټن فریډم خودل شو دي. اکثریت لوبي د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلاس کې کیږي او یو شمېر نورې لوبي د شمالي کیرولاینا په ایالت کې هم پلان شوې دي. قدر منو اوریدونکو دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورت واوري چې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري، غیر مؤثرو او موازی تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې د ولایتي تشکیلاتي جوړښتونو یعنی دارالمعلمین د تړلو پریکړه کړې ده. د بلې خوا د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملال یوسف زیوایي هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړه شاتګ کوي. نور حال پر پورت کې واوري.
د طالبانو د پوهنې وزارت د فرمان پر بنسټ په افغانستان کې نه څلويخ د خون کو د روزنې مرکزونه یا دارالمعلمین او دغه مرکزونو اړوند د یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو فعالیت بند شو. په دغه تعلیمی مرکزونو کې شاوخوا 3600 خونکو او نږدې 2000 اداري کارکونکو کار کاوه چې د طالبانو حکومت د دې پریکړې وروسته برخلیک څرګند نه دی. بلخوا د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل نسل جایزې ګټونکو ملال یوسف زئی وایي هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاته کیږي. ملال چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي.
افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړې دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلودله. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاد توماس ویسټ یو ځل بیا زده کړو ته د افغان مرمنو او نجونو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د نجونو د زده کړو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملال یوسف زئی د کلیزې په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوې ده، په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته عصري علوم هم تدریس کیږي.
شاوخوا 50 جونی دروان کټ په دوران کې د قرآن کریم حافظان ترڅنګ د امده جنونو لپاره په دغه سنټر کې د عصري زده کړو زمينه هم برابر ده. باقي کې سنسي مزامین دي، انګلیش کمپیوټر ده او فنی زده کړې هم ورسره موجود دي.
خدلته په بدخشان ولایت کې چنجون له خونځي او زده کړو به برخې دي، کار او سوداګرۍ ته مخه کړې ده.
انگیزه این شد که باید یک حیات زنانه جور کنیم در بازار، در مارکت که به حیث پیشرفت هم میشه. دیگه باز ما گفتیم که دخترایی که مثلا مکتب که نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتونیم در اینجا حیاتی چیزا را یاد بگیره.
قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سیوم ژورنالیسم درس میخوندم که متاسفانه دانشگاه ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدن. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل کار مساعد نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار و بانوان فراهم بسازد.
د 2018 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په زده کړو سربیره د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د طالبانو حکومت د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتر لارې بیا رغونې کار پیل کړ. افغان سوداګر وایي چې دا لارې به د روسیې، منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د ترانزیت یو ډېره مهمه لار بدل شي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا مرستیال ملا برادر وایي دا لار د افغانستان د جنوب او شمال ترمنځ د اتصال لپاره مهمه لار ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو حکومت د چرشنبې په ورځ د سالنګ د لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د بیلغونې کار د یوې غونډې په ترڅ کې پیل کړ. د غونډې ته طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویل چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې د افغانستان کې کومې انکشافي پروژې پرانیستي، د کوشتېپي د کانال د جوړولو د پروژې وروسته دا دوهمه مهمه پروژه ده چې دی پرانیستنه کوي.
د افغانستان په لار بار کې چې تاسو ماته معلومات ده دا غونه مهمه پروژه لکنن اوراس چې په تحقیق ما ته بل نه معلومی یا نه ما چې تحقیق ده ما چې کومه ده خوشتېپی پروژه چې تا کول ما دونه نه غنل خدا دا لا پاک یو نصرت او مدد او چویته نو تر هغه لاندې زه دا مهمه بولم ځکه دا شمال او جنوب سره وصلی دا موږ د اقتصاد د پرمختګ لار ده.
د سالنګ لوی لار شي د پوخانی جمهوریت ثابت کړي د کار په موده کې په اساسي ډول جوړه شوې و. په دې ورسته کلو کې یو ځل بیا ډيري برخي ویجاړې شوې او اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د غلارې د 10 کیلومتر سرک د دغه حکومت په پیسو په اساسي ډول بیرته جوړ کړي. د سوداګرۍ او پنګولې د خولي سرپرست حجی محمد یلس مومن دی ویل چې ډیر چې ډیر ژر به د لار د روسي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو ترمن د سوداګرۍ او ترانزیت په مهمه لار بدل شي. د مومن دویل چې وسب د دې لارې څخه کار اخیستل کیږي خو بیا هم رغونې ډېره جدي اړتیا ده.
افغانستان به تقریبا د دخوس روسیا د دې خوا څخه غواړي چې ترانزیت صادرات کې جنوبي آسیا ته. په جنوبي آسیا کې تقریبا لس ملک یا دولس ملک دي چې هغه کې هند دی، نیپال دی، بوتان دی، پاکستان دی، سریلانکا دی، مالدیف دی. دا هم کوتبه دی خپل صادرات د دغه لارې انتقالي زموږ اساس یو موټر بم ان شاء الله تعالی نه بیکار کیږي. تاسو اطمینان ولرئ
د دغه لارې د بیارغونې کار دو افغان شرکتونو ته ورکړ شوی دی. د سالنګ لوی لار افغانستان د بلخ ولایت د حیرتان بندر لارې، د ازبکستان د کندوز د شیرخان بندر لارې، تاجکستان او د پاریا ولایت د اکلی بندر لارې د ترکمنستان سره نښلي. په دې وروستیو میاشتو کې د سالنګ لوی لار د مسدامو مسافر او سوداګریزو مالونو د تګ راتګ سربیره سمنګا ولایت د درې سپول سوالي د ډبرو سکرو د قانون څخه سکاره هم د عبد الله ری پاکستان ته انتقالیږي. همدا شاکر میاشت د طالبان حکومت پاز مخفتي ډول د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادو څخه د تیل او غازو د ترانزیت اجازه هم ورکړه چې وسره په دغه لار د ترافیکو حجم کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د سالنګ د لارې سربیره د افغانستان د مرکز کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ یو بل په خوانی لار د شیبر لار هم پرانستې ده. خو د شیبر د لارې ډيري برخي خامې دي او بیرغه نتا ارتيالي د سالنګ لار د منځنۍ آسیا او د پاکستان د کراچۍ بازار ترمنځ هم تر ټولو لنډ لار ده چې اوس مهال وسخه پاکستاني سوداګر د توکو د لیګ را لیګ لپاره کار کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، افغان فعالینو او کارپوهانو د طالبانو د یو مشر انس حقانی هغو څرګندونو ته چې ویلی دی ټویټر یو بهتره ټولنیزه شبکه ده، ځکه خلکو ته د بیان ازادي ورکوي. سخت غبرګونونه شوتل سوي دي. دغه فعالین وایي چې طالبان ځان ته د بیان ازادي غواړي، خو په افغانستان کې خلک د هر ډول اساسي انساني حقوقو څخه محروم کړي دي. نور تفصیل د نظرانی یوسفزی په دې راپور کې ووري.
انس حقانی د ټویټر په پلوي په خپل یو ټویټ کې په میټا انتقاد وکړ او ویل چې ټویټر د بیان په ازادي او باور کې د نورو ټولنیزو شبکو نه مخکې دی او د میټا غونډې د نظم پالیسی نه لري. داسې معلومه کی چې انس حقانی د ټویټ د میټا لخوا د ثریډز د پلولو د اعلان په اړه وکړ، خو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د منتقدینو ترمنځ یو نوی بحث راپورته کو. د افغانستان یو پخوانی چارواکی د حقانی د غسرګندونی د هغوی د خپلو پالیسی او زید وبللې او توري ولګو چې طالبان خپل منتقدین نسی او حتی وجني.
په بيخي د طالبانو په غاولو وختو کې د انجنیر نوید په نامو باندې یو تنو هغه په طالبانو باندې نیوکه وکړه او ډیره ساده نیوکه وا، هغه هم د معلمینو دی تنخواه په اړه باندې و، معلمینو ته تنخواه نه ورکول سوي. د لیکلي و یوازې داسې چې تاسو له دوی نه تنخواه غواړي، واغی خپل طالبان خپل په خیرات او په زکات باندې گزاره کوي، یا دوی خپل له نور خلګونه ډوډۍ غواړي. په دغه خبره باندې دا سړی باندې ک او په باندې خانه کې بل اخره کورنۍ ته کورنۍ مړې پیدا ک په سین کې په بو کې مړې پیدا ک. نو طالبان اصلا د بیان په ازادي باندې باور نه لري.
د میرمنو د حکومت فعالان په ځانګړي توګه د حقانی د غسرګندونې د هیرنتیا وړ بولی، ځکه د دوی په وینا میرمنې حتی د اساسي بشري حقوقونو نه محروم دي.
طالب نن د بیان د ازادۍ خبره په داسې حال کې کوي کله چې دوی واکمن شول، بیا واکمن شول په افغانستان کې ټول زندانونه تش شول، ټول مجرمین خوشې شول، مګر نن بیا د زندانونه د فعالینو د پوه خلکو د بادر کې افغانانو د خبريالانو دا خلکو چې د ژوند کوم حالات او شرایط چې دوی باندې حاکم دی او تحمل دی، د هغه په خلاف خبره کوي یا د بدلون خبره کوي یا د خزي د حق خبره کوي، د نجلۍ د تعلیم خبره کوي، نن د غزندانو د داسې خلکو ډک دی.
طالبانو د ډیر وخت راهیسه ټویټر د تبلیغاتو لپاره کارولې دي، ځکه فیسبوک د طالبانو ډیر حسابونه تړلي. په ټویټر افغان فعالانو پر لپسې د ټویټر نه غوښتي چې د طالبانو حسابونه وتړي.
ټویټر باندې دوی سرنګه اجازه لري چې دومره فعالیت وکړي، سرنګه چې فیسبوک د سی او ډیر غټ او مهم قدم واخست چې دوی اکاونټونه بلاک. زه فکر کوم ټویټر باندې باید هم همدغه پالیسی جاری سي، یو د سی ډاله چې د ورځې یو سوشل میډیا د لپاره استعمالوي چې خلک ته منټل سټرس ورکړي. افغانان چې کوم دیاسپورا دي هغه ترټ کیږي د دوی پلویانو په ذریعہ، دا هر څه باید بند شي.
یوې خوا کې د افغانان د حقانی په ټویټ نه خوخي سرګندوي، خو بلې خوا د ټویټر مالک الان ماسک د حقانی د ټویټ نه اوسو ساتروسته یو ټویټ وکوچي، دلته تاسو ته د ازادي لري چې رښتینی اوسئ. د میریلند په پوهنتون کې پروفیسر کوډی بنټن چې د طالبانو د ټویټر د استعمال په اړه یې سړنې کړې دي، وایي چې دا ټویټ د الان ماسک د هغه ادعا تکرار دی چې وایي په ټویټر کې هر څوک د بیان ازادي لري، وایي چې طالبانو په تاریخي ډول د ټویټر نه استفاده کړې ده.
Twitter has historically been a friendly place to the Taliban.
Twitter په تاریخي ډول د طالبانو لپاره یو دوستانه ځای دی چې هغه ته اجازه ورکوي چې په ملک کې دننه او په نړیواله توګه د خلکو توجه را جلب کړي. دا دوی د قدرت د نیولو د مخه هم کول. میټا د ټویټر برعکس طالبان د خطرناکو ډلو په لیست کې شامل کړي دي، نو له همدې کبله طالبان د ټویټر ستاینه کوي.
بنټین زیاتوی چې دا په راتلونکي کې ولیدل شي چې د ټویټر دغه پالیسي په خبرګون کې آیا ولس به د ټویټر په مقابل کې د میټا ثریډز غوړ کړی او کنه. امریکا غا کوشش وکړ چې طالبان هم په دې اړه خپل دریس شریک کړي، خو هغه یې زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. نظرانی یوسفزی، امریکا غا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لاتوانیا کې د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې لګډون وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې. شاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې له اوکراین څخه د واشنگتن او متحدینو په ملاتړ او نړیوالو ننګونو ته په رسیدګۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د اوکراین لپاره خوشبینانه پریکرم.
موږ به متزلزل ونه وسو، په دې اړه جدیم. له اوکراین سره به زموږ ژمنه کمزوري نشي. موږ به نن سبا او هر څومره چې ضرورت وي د ازادۍ لپاره ودرېږو.
او مسکو ته سخت خبرداري.
پوتین تر اوسه هم غلط باور لري چې په اوکراین کې به ډېر وخت پاتې شي. نوموړی باور نشي کولای چې دا د هغوی خاوره، د هغوی هیواد او د هغوی راتلونکی ده. او حتی د دې ټول وخت په تیریدو سره پوتین تر اوسه هم زموږ پر قدرت شک لري. هغه تر اوسه خراب لوبه کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر په لاتوانیا کې د ناټو د غونډې څخه د خدای پامانۍ پر مهال چې هغه تاریخي بللې، په خپل دوه پیغامونو کې له اوکراین څخه د یاد تړون د ملاتړ ژمنې تازه کړې، خو د هغه څه په اړه چې اوکراین یې لټه کوي مشخصې ژمنې ونه شوې او نه هم مهالویش وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ناټو د غونډې په پای کې وینا وکړه.
فکر کوم د غونډې په پای کې موږ له خپل مشان څخه ستر یووالی او امنیتی تضمینونه درلودل.
زلنسکي چې د غرب د ملاتړ لپاره تیر کال په ټول نړۍ ګرځیدلې، د کلستر یا خوشی بمونه د ترلاسه کېدو لپاره د واشنگتن د پریکړې دفاع وکړه. پر دې وسلو د نړۍ په څ باندې یو څلور شلو هیوادونو کې د وژلو د لوړ قابلیت د درلودلو لامله بندیز لګیدلې ده.
روسیا په دوامدار شکل زموږ په خاوره کې کلستر بمونه کاری، زموږ په خاوره کې جګړه کوي، زموږ خلک وژني او د ډیرو کلونو راهیسې کلستر بمونه کاروي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه په ماښام هلسنګي ته ولاړ، څو د پنجشنبه په ورځ د شمالي اروپا له مشرانو سره وګوري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په واشنگتن کې د یوګورانو د بشري حقوقو طرفدارانو د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو ژغ کړی دي چې څوار لس کاله مخکې د ارومچی په شار کې له تشدد څخه ډکو حمله په دوران کې د یوګورانو او د چین د پولیسو لخوا د یوګورانو قتل عام هیر نکړي او د بیجینګ په مقابل کې باید ودرېږي. د خبريال ګراهام کانویټ درالېجلې رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا ناره او شاورونه ایغوریانو ته اصلا د هغوی د وی ډېر درناکه مازی خاطره تازه کوي. د ختیځ ترکستان د جلاوطن حکومت یو غړي عزیز سلیمان چې د سپینې ماڼۍ مخې ته په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړو د خپل رور د سرنوشت په باب امریکا غږ ته وویل
ما ته پته ولګېده هغه بیلی چې په کومه محکمه کې محاکمه شي د ولس کلونو د بند سزا ورته ورکړل شوه.
د ختیځ ترکستان د ځوانانو د کانګرس غړي امان الله کاشغري هم په دې اړه وویل
Many of my classmates were arrested, several of them were killed.
زماډیر د ټولګي ملګری ونیول شول، څو تنه یې وژل شول.
جلاوطن یغوریان د چین حکومت قصدن په بند کې د دوی د اقارب او خپلوانو په ساتلو او همې په خپل خاوره کې چې تر اوسه د ختیځ ترکستان په نوم یادای د بشري حقوقو پر ډول ډول سرغړونو تورنې. ختیځ ترکستان چې د چین په جنوبي لویدیځ کې موقعیت لري اوس رسمان د سینجیان په نوم یادیږي. د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي یغوریان وای چې دوی له چین نه د خپل خاورې ازادي غواړي. هغه څه چې څوارلس کاله پخوا د ختیځ ترکستان په مرکز اورومچی کې پیښ شو دوی به هیڅکله هیر نه کی او یاد به لمانځي.
هغوی په ډله ییزه توګه ووژل شول، ډله ډله وویشتل شول او په وینو یې د اورومچی ټول ښار سور شو. چینایان لګیا وو د خپل جرم د پټولو په خاطر یې ټوله شپه د اوبو په فشار وینه وینځله او پاکه کړه.
په 2009 عیسوي کال یعنی 1383 لمریز کې تشدد په لومړي سر کې د چین په جنوب کې لوی فابریکې نه پیل شو. د هانس د قبیلې وګړو په شپږو ایغوري کارګرانو باندې د خپل قبیلې د دوو ښځو کارګرانو د بې ابرو کولو تور لګولی و. د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه ایغوریان ووژل شو. یغوریان په اورومچی کې سړکونو ته راووتل او د وژل شوو کارګرانو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه کوله. امان الله کاشغري په اورومچی کې د یغوریانو د احتجاج په اړه وویل
They wanted those criminals to be charged and a proper investigation to be carried out. However, instead of
هغوی غوښتل چې دا مجرمان د جرم په سر ترسولو تورن شي او په دې اړه په سمه توګه تحقیقات وشي. خو بیا هم په زیادی چې غوونه ووریدل شي او خبرې ته غوونه ول شي، کوم کسان چې له حکومتي مامورانو سره د خبرو لپاره کېناستل، نظامی ملیشو پر برید وکړ او په بیرحمۍ وټکول.
خو چینایي مامورانو ویلي چې 200 کسان وژل شوي او زیاتره یې د دوی په باور د هان د اکثریتي قبیلې وګړي. په واشنگتن کې د چین د سفارت مطبوعاتي ویان لیو پینګیو په یو لیکل بیانیه کې چې امریکا غږ ته استولې دا خلک بیلتون غوښتونکي قوتونه وبلل. د ویان په باور دا خلک د چین ملي یووالي ته زیان رسوي. ویان په اورومچی کې د یغوریانو د جینوسایډ یا نسل وژنې په اړه لګول شوي تورونه د دې پیړۍ غټ درواغ وبلل. خو کوم احتجاج کوونکي چې په واشنگتن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راجمع شوي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د چین پر خلاف عملي اقدامات وکړي. ختیځ ترکستان د جلاوطن ځوانانو د کانګرس مشر تورمارس الماس امریکا غږ ته وویل
که چېرته د ټولې نړۍ خلک زموږ سره ودرېږي او د چین د تولیداتو او مصنوعاتو د اخیستلو نه ډډه وکړي، زما په فکر د ناروا چلچلن نه د چینایانو له اړولو او شاقه کارونو د کمپونو د تړلو په منظور ډیر مناسب روش دی.
د احتجاج کوونکو په منځ کې د عزیز سلیمان په نوم یو ځوان هم ولاړو. په داسې حال کې چې په موبایل فون یې د خپلې کورنۍ د غړو تصویر نیولې وویل هیله لري داسې څوک به بالاخره پیدا شي چې د هغه د ورک شوي ورور د زرک په لګولو کې ورسره مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.